میرسه. شب روزتان خوش، با رادیو آزادی باشید.
سلامونه، وقت مو بخیر. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سیاو د افغانستان په وخت هم د شپې نه بجې شو. مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلر شو، خبرونه د جاپان دولت نن له افغانستان سره نوی بشری مرستې اعلان کړه. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په وبین کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی، ویل دي چې د دې وخت دولت له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر اضافي مرستې پریکړه کړې. سو بشر دوستانه او لمړنۍ بشپړې بشري اړتیاوې تر پوښښ لاندې راولي. په بین کې له خودل شوی چې د مرستې به د دواړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو له کوان منیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی، خو جاپان له هم له دې هیواد سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن پی وو بین کې ویل چې دا کسان د زنانو نامشروع اړیکو په تور هر یو له 10 نیولې تر 9 درو پورې په تعزیري سزا او د 6 او 3 کلونو ترمنځ د حبس په بېلابېلو درو دورو محکم شوي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړ چې په سمنګان ولایت کې 7 کسان په محضر کې په درو وهل شوي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته په تیرو څه باندې 3 کلونو کې لسګونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر ځینو نوري قصاص تطبیق کړي دي. د بشري حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو لورکول دي ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې سږکال یې په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي. اف ای او په یو بین کې چې پرون یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ویل دي چې د دې کار هدف د اوبو ښه مدیریت او د ویلې شوي واورو د اوبو او همداراز د سیلونو کنټرول، د خاورې د تخریب مخنیوی او د چاپیریال بیرغمنه ده. په افغانستان کې وروستیو 2 کلونو کې وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند، کرنه، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ناوړه اغیز کړی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لسو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی، خو د دې بدلونونو له اغیزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارالامان سیمه کې د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره د ځانګړي خارګوټي د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د وزارت نن پی وو بین کې ویل چې د دې خارګوټي د سروې لمړنۍ چارې پای ته رسیدلې دي. په بین کې دا یادونه هم شو چې دا خارګوټي به په څه باندې 370 جریبه ځمکه ورغول شي، خو د کور او خار جوړولو وزارت د خارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللې، خو ژمنه کړې چې اروپای ټولنه به په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په یوه بیان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلې ایس یو هم په دې اړه چې ولې دا سخت بندیزونه پر ښځو لګول شوی او کله په پای ته رسیږي وضاحت د ورکړې. نیکلاس وای ډیرو افغانان ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبانی تطبیق سمې شمخ کې پیل کړ، کارونه پیچلې کړو د خوځو په تاګراتک کارولو او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنۍ د ملاتړ په برخه کې د غوي پر ورټیو اغیز کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. نو له پرات له ګډون پرته د اگزیټ ازمینې اخیستل
په ډیره خوشنۍ سره، چې بیا هم اگزیټ ایگزام باندې شو دي نو پر مخ باندې
لزدا کړو پاتې د انجن اندخنې
درې کال کې چې خوانځي مو پر مخ تړل شوی دي، ډېر اندخمنیو.
او کندهار کې د ماشومان خوردوکي مخ پر زیتی دوده پارون کې نور پرونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د ازمینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اکزیټ ازمینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دغې ادارې پرونه وخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی چې د جدي په اومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینهو فارغانو د اکزیټ ازمینه به اخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازمینه نه ده اخیستل شوې. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال دې ازموینې ته تیاری نیسي، خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما او کاله طب پوهنځی ولسه اوس اعلان شو چې د اکزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي پراپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وای. طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمری په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینه لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخت چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نسو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پوهنځي له هغه فارغ شوو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع مې د نسایي ولادي برخې له ډاکټر اغلې سنیتا بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړي.
په ډېرې خوښنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې، که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نامه متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوښنۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تعصب ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي، نو هېڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیراتو باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خانه کچيري دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو د ډاکټرانو رسمي توګه باندې شي کول خپل وظیفه تر لاسه کړي. کچيري دوی رسمي اسناد ونه لري د اگزیټ اگزام شورای طبي کارتونه لري، دوی نشي کولای وظیفه واخلي، او چې کچيري دغه وظیفه دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په فیزیوتراپي په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو کچیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خپل شي پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګه جنونو ته د تحصیل زمينه مساعد نشي، نو دا ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په اوږد مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کیږي، هلته د نجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کیږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، آیا په اوږد مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې ښځینه ډاکټران دې ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، همدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټرانې فارغین ولرو او ډاکټرانې رسمي اسنادو سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې دې ځکه موږ خوشینه وای که خوشبختانه ترسو چې موږ رسمي کارتونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارتونه لرو، نو موږ هیڅ محصله یا ډاکټرانه شکر په وظیفه استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې پاس دغه نه وظیفه باندې ته قبول شي. نو کچیر موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپوتات به پوره کړو؟ کچیر دراز مدت پلانونه پات موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه وسنۍ کمپوتات وسنۍ مشکلات چې موږ تر مخکې شوی دا او دات راتونکو کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پورتره ممدل ته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا ډیر سوزمانو چې د تشه چر مسکی د دې ډاکه شي، بل اخر د هلا رات صد تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحی وضعیت ښکاری، الته د صحی خدمات وضعیت ښکاری، د هلا رات تسوینې ک پام د شکل باندې روان وسو بیا هم تیر ته ورګرځي ګو کنه شته ځنی هلا ری چاغه باید حکومت پر خبرې وکي یا دمدغه هغه کسان چې په خبر کې فعال پاتې شو دي مسولین دي باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحی اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چار اطراف او ډاکټر صاحبانه چې فارغ شوی دی وزیت زمینه د پاس کړی، ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت سٹاپ کړ ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفې یا فعالیتونه سٹاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رشتو ته رجوع وکړه. لا چې دا ډیر د خوشی نه زیاده اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو، له همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکی ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډیر د خوشنۍ زیاده او بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټول افغانانو د صحی سکتور په برخه کې کغواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی د یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدیدو تصامیمو سره کولای شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
د نسایي ولادي برخې ډاکټر اغلی سنیتا بهرام چې موږ سره مرکه کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویل زده کړو روغتي خدمتونو او ازادیو د ښځو ونجونو محرومول د غو انساني کرامت ته سپکاوی دی. نور حال پر پورک.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې افغانان په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې په ورځني ډول د خپلو بنسټیزو بشري حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دغه سفارت د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د سویلي افریقا د پخواني ولسمشر او د اپارتاید ضد فعال نیلسن مانډولا د خبرو پر بنسټ لیکلي چې زده کړو، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او ازادیو نه د ښځو او نجونو محرومول د دوی انساني کرامت ته بې احترامي او سپکاوی دی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارز دفیرې کرندی کر هم په ځلونو د طالبانو د مشرتابه پر پریکړو نیوکې کړي او د دوی پر ډیری پالیسیو یې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان نجونې او ښځې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. په افغانستان دننه له زده کړو محرومې ځینې زده کوونکي او محصلینې وایي چې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه یوازې د اندېښنو پر څرګندولو ستړي شوي او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بشري حقونو د بنسټونو د بیړنیو او عملي اقداماتو په تمه دي. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
درې کاله کېږي چې ښوونځي مو پر مخ تړل شوی دی. ډېر اندېښمنیو ځکه زموږ یوازینی هیله درس ویلو او که هر رقم سختي بره باندې راغله نو زموږ هیله به دا وه چې درس ووایو، یو ځای ته به ورسېږو. زما هیله دا وه چې زه یو خبریاله شم. غوښتل مې له دغې لارې خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو اوس خپل ژوند ډېر په تیاره کې وینم. ډېره ناهیلي شوی یم او ډېرې ذهني ستونزې مې هم د ښوونځیو په بندېدو سره پیدا کړې دي، ځکه چې اوس موږ ښوونځي ته نه پرېښودل کېږو.
سارا بیا بل افغانه نجلۍ ده چې پر زده کړو یې د بندیز درد داسې له ازادي راډیو سره شریک کړ.
دانشگاه می رفتم در رشته که خیلی دوست داشتم.
پوهنتون ته تلم، هغه رشته چې مې ډېره خوښه وه او غوښتل مې چې ژورنالیزم ولولم. دوه سمستره مې درس ووایه. دویم کال مې و چې طالبان راغلل او د پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ وتړلې. کور کې پاتې یو او په ژور خفګان اخته یو.
په ورته وخت کې د نجونو د زده کړو د حقونو ملاتړي بنسټ ملاله فن هم چې ملاله یوسفزی مشري کوي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دوی اتیا فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه ځپي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست پر 15 اعلان کړی و چې طالبانو په قصدي ډول په افغانستان کې 1,400,000 نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لومړی د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع سوې او بیا د لوړو زده کړو دروازې یې پر مخ ور وتړل سوې. په تر ټولو وروستي اقدام کې بیا د طالبانو حکومت په نیمه عالي طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د سوریې د بشري حقونو د څار دیوې ډلې مشر وایي د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په یوه ډله ایز قبر کې لږ تر لږه 30,000 مړي موندل شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومترۍ کې موندل شوی دا قبر د هغو 5 ډله ییزو قبرونو له ډلې دی چې په تیرو 2 کلونو کې موندل شوي دي. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري اژانس ته وویل 30,000 هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته یې کړه چې دی ډاډه دی پر دې 5 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورستل هغه سوریه ته ولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته یې د قطایفه په نوم له هغه سیمې څخه چې دا ډله ییز قبر پکې موندل شوی له رویټرز خبري اژانس سره خبرې وکړې. هغه وویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغو مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه ایستل کېدل. د هغو کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډله ییزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق خاروالی د جنازې د څنګ د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړي دي چې په ډلیزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همدارس د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړي چې د ډلیزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولي دي. معاذ مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلیزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلی تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نه کړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیرونی خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د ماشومان خوراکي په زیاتې د پکندار کې ټیټ اقتصادي وضعیت، بیکاری او د کافي خوړو نشتون د ماشومان او مایندو خوراکي عزت کړی دی. د کندهار د میرویس زوی رختون مسولین وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې 15509 په خوراکي اخته ماشومان رختون ته وړل شوی چې له دې جملې څخه 1215 شیدې خوراکي درلودونکي دي، شدید خوراکي درلودونکي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزی رختون د ماشومان څنګه د چوس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنۍ لمسی د میرویس رختون د ماشومان څنګه تراوستي، په ژړغوني आवाज باندې د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پاتو څخه د درې مش په مور پاس ولا د اوس ما غاړي تل ودا لیدې چې موږ پرې دې زده د بل په بارتنګ په پخو بو یا توري چای ور پام شدو قدرت نه لرو پلار په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده، هغه د پرغړا ورکم پرغړای ورکم د دتر دواو نه چلو ته نه دواوی دادی پرتی دي چې چاره ته ویل پدام چې نه چې د بل څه روپا کر کوم لا دو د ته دواو یو شی راو کوم پیسې پیدا ته دروا نه چې دی و تر اورم د پیسې نه می دا لا ور ته ته پرې شی دي بالا دا غدي دا اس چې دی پیدا ته ویل دا جړه او د خواري او د متنه لوجه وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا راستل ته مایو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس رختون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نکبي د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نکبي.
دا شته نه لرو چې زوکړ پیدا سوی د ودی نکي اته مې یار کلینیک ته بوتل غوایلو لیو چې جنایت له خاري ول مجبوري مرام شدې مرتراو له هغه سره مو دینه کې دی زو دا ورکو له هغه سره مو دینه کې خپل شدې منسته وچلې نو په واسنه دې پر شاینې لر مسکنان نثار روزانه خلک سر دې ماخم راځي ورته وای وای په چی شراو شاینې سره سره نه له شی له روس ورته راو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دې په سوي کمزورې د کمخونه ده شی ورته راوړي.
د میرویس رختون د ماشومان او څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي وازی د میزان میاشتې په جریان کې رختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 115 بشتې بستر سوي او 15 مړ سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډی کې 2400 د 2400 څخه مو 115 مریضان بستر درلود، په دا کې 15 کوشنان زموږ مړي نه ده. دا هم د سویت غزي ارقام دي.
په ورته وخت کې د میرویس رختون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دی روختون تر اول سوي دي چې لدیش میرو 1215 یا ماشمان په شدید حالت کې بستر کړي.
میروي صاحب زوی روختون ته په تیر شپه میاشت کې د مم پیش چې سبت سوي دي 1500 نه پارهږي او د دې څخه سم چې هغه 1215 نه پارهږي چې مش پات پال کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 200 زره ماشومان او 840 زره میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله لمړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کمومره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
د کابل خار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دوکانداران دا کوي چې د زمکو مافیا د کابل خاروالۍ په همکاري لسګونه دوکانونه وران کړي دي. دغه دوکاندارانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دوکانونه وران شوي او ټول توکي د خاورو لاندې شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جمیله راتک سره هم مهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو لورانه دو سره وزګر شوی او د خپل کورنۍ او د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکونکو پرته له کومې خبرتیا د اکشن می پورس تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي د خاورې لاندې شوی. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سې شنبه د قوس په 20مه یې ازادي راډیو ته وویل:
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا د کار وشو. د ناحیې رئیس په خپل هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپل پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د زمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکونکو په همکارۍ تر سره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا این ملکیت سه محکمه شورایالی
پاسل کې د دې ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا د امارات دارالافتاء او زنګړی محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درويشت یا تلويشتمې نیټې په شاوخوا کې د سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه ونیسي. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې ست. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د زمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې وې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او 101 دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو لمخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه د مخه خبرونه. س سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه نیمه بجې تاسو ازادي راډیو ته غواکیست. د جاپان دولت نن افغانستان سره نوی بشیر بنستې اعلان کړ. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پی وی بین کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویل دي چې د دې وخت دولت له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو اضافي مرسته پرې کړې ده. سو بشری دوستانه لمړنۍ بشری ارتوی تر پوښښ لاندې راولي. په بین کې هله خدل شوی چې د مرسته به د اړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته افغانستان سره د نړیوالې په بشری مرستو کې د پام وړ کمال راغلی، خو جاپان له حمله دې هیواد سره خپلو بشری مرستو ته دوام ورکړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې په بیان کې ویل چې دا کسان د زنانو مشروع اړیکو په تور هر یو له دیش نیولې تر نه دیش درو پورې په تدریجي سزا او د شپږو درو کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو محکوم شوي دي. د طالبانو سره محکمې پرون هم خبر ورکړی چې په سمنګان ولایت کې څلور کسان په محضر کې او په درو ول شو دي. طالبانو په افغانستان کې له واکمنې وروسته په تیرو څو باندې درو کلونو کې لږونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر زینو یې قصاص تطبیق کړل. د بشری حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو ورکول دي ډډه وکړي.